رښتینی خبرې
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
دا سپینی خبری یارک راست اخبارونه دیر رو قدر من آوریدون که ستلی مشهی در روختی او سوکالی به هیلم زن و شباشنا زما همکار عبدالواجد عادل در روان اخبارونه کربانیو درانو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازوالۍ یا یونما مشر روزا اوتنبایوا د چهارشنبه په ورځ مارچ په اتمه خبرداري ورکړ چې د ښځو په وړاندې به د طالبانو د حکومت ځپون کې اقدامات خایي د بشري او نقدي مرستو د کموالي لامل شي درنو اوریدونکو په همدې اوارډ وندو موضوعاتو د قدرمنو ملمنو سره په روانه خبرونه کې بحث لرو
برای شنوندگان عزیز ما امشب در مورد هشدار ملل متحد به ارتباط کاهش کمک ها در افغانستان صحبت میکنیم و اگر این کمک ها بر افغانستان کاهش بیافت تاثیراتش بالای مردم و اقتصاد افغانستان چه خواهد بود؟
بله او سره دا هم چه آیا در دول نړیوال فشارونه با د افغان خزه پولانده د طالبانو لیدلوره بدل کی او کنه؟ او بخی دا نو ریورته پښتنه په خبرونه کې قدرمن ملمانه ځوابي چوری سبا ملمانه هم تاسو ته معرفي کو خو تر ټولو مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه لرو هغه په ګډه وورو بیا به په یاد موضوع چې تاسو سره شریک شو به ستاسو ملمانو سره دوام ورکو او پایل وکړو
ویان سید سلیمان شاه د طالبانو د حکومت امنیتی چارواکي وای چې د بخل والی په دفتر کې د وی 14 په نتیجه کې د هغه ولایت لپاره د طالبانو د والی داوود مزمل په ګډون درې کسان وژل شوی دي. د خبر تفصیل
د بلخ ولایت کې د طالبانو د امنیت قمندانې ویان اسف وزیری امریکا غټول چې 14 د پنځمې پورز شاوخوا 9 بجې د مارچ 9 د کپ 13 د والی د دفتر د ودانه په دوم پوړ کې رامنځته شوی چې لامل یې داوود مزامل او دوه نور ملکی وګړي وژل شوی دي. وزیری وویل چې د 14 د باندې پاړه پلاټن لا هم روان دي خو ځنو سیمه ایزو سرچینو ویلي چې یو ځانمرګ بریدګر ځان پورې تړلو 14 توکو ته د والی په دفتر کې 14 ورکړه. د بلخ ولایت د حوزوی روغتون سرطبیب میراج الدین فاروقی خبري اعلان ته ویلي چې د ځنو ټپیانو روغتیا وضعیت ښه نه ده. نوشاباشنا امریکا غاک واشنگتن
تر اوسه لا کومې ډلې د دې مرګانې 14 مسولیت نه دی قبول کړی. د سیاسي چارو لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر د مارچ په 8 د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په موقع افغان مېرمنو ته مبارکي ورکړې. مولوي عبدالکبیر په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې لارډ نخبره شوی ویلي دي چې د اسلام دین ښځې او سړي ته د ټولنې د دوو وزرونو په نظر ګوري او ټول تا له خوځو سره د خصو لوک توصيه کوي. د ملګرو ملتونو د ماهرانو ویډل ویلي کم پرمختګونه چې په افغانستان کې د خوځو او نجونو د حقوقو په ارتباط د 13 کلونو په موده کې شیو دویم ځل قدرت ته د طالبانو د حکومت د رسیدو وروسته محو شو. د ماهرانو په باور دا وخت د خوځو او نجونو د حقوقو وضعیت د 2002 میلادي کال مخکې د طالبانو د واکمنۍ لومړی دور ته په شاته کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما مشر میرمن روزا اوتنبایوا پرون د چهارشنبه په ورځ د کپ ولسمه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په خپل وینا کې خبرداري ورکړ چې د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت ځپونکي اقدامات ښایي چې له افغانستان سره د بشري او مالي مرستو د کموالي لامل شي. کوچنیو بنسټیزو پروژو لپاره د بودیجې د برابرولو په اړه بحثونه هم پر ښځو باندې د لګېدلو محدودیتونو له امله ځنډېدلي دي. د افغانستان د ښځو د اعتراض کوونکو د غورځنګون ائتلاف په نوم یوې ډلې په یوه پرانیستي لیک کې له نړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د دغه ائتلاف یوې غړې جولیا پارسی د پنځمبه په ورځ د کپ 13 امریکا غاکسه ویل دوی هله لري چې د سیمې هیوادونه نړۍ او په ځانګړي ډول ملګری ملتونه به د افغان میرمنو غږ واوري. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غاک واشنگتن نوري. د افغانستان لپاره د اسلامي هوادونو د همکارۍ او د سازمان یا او آی سی ځانګړي استازي طارق علي باخت طالبانو له مشرانو سره د ملاقات په غرض نن د پنځشنبه په ورځ قندهار ته ولاړ. او آی سی په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې د ټویټر له لارې خبره کړې لیکلي دي چې د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست امیر خان متقی او د قندهار د والي د مرستیال حیات الله مبارک په ګډون یې د طالبانو د جګپوړو حکومتي ارکانو سره ملاقات وکړ. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټه چې کنټرول یې د جمهوري غوښتونکو د اکثریتي ګوند په لاس کې دی پرون د چهارشنبه په ورځ د 2020 میلادي کال په اګست کې له افغانستان نه د وتلو لپاره د جمهور رئیس جو بایدن د ادارې پریکړې په باب تحقیقات پیل کړل. د راوتلو په وخت کې د رامنځته شوو ګډوډۍ په ارتباط د مهاجرت له ماهرانو او هغو پوځیانو نه پوښتنې وکړې چې له کابل نه په بیړه د لزور نظرو کسانو په راویستلو کې مرسته کړې وه. افغان ډاکټرې او فعالې ذاکرې حکمت د نړۍ د څو هیوادونو د لسو نورو ښځو سره یو ځای د 2023 میلادي کال لپاره په سپینه ماڼۍ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د زړورتیا جایزه واخیسته. پاکستانی پولیسو د چهارشنبه په ورځ په لاهور کې د یوې احتجاجي مظاهرې په دوران کې د معذور شوي صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند له سلهاوو ملاتړ کوونکو سره نښتې کړي. پولیسو وښکې بهونکې ګاز استعمال کړ. یو کس وژل شوی. عمران خان په پام کې لرل چې د خپلو طرفدارانو غونډې ته وینا وکړي خو صوبایي چارواکو پرې نه ښودو. پولیسو په لاهور کې د هغه د کور شاوخوا ټولې لارې او سړکونه تړلي وو. د امریکا د خزانې وزارت د چهارشنبه په ورځ د مارچ په اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په موقع پر یو شمېر هغو ایراني مامورانو او شرکتونو باندې بندیزونه ولګول چې ویل کېږي په ایران کې د روانو احتجاجي مظاهرو په مهال د ښځو او نجونو په ځورولو او د بشري حقوقو په پامالولو کې ککړ دي. له بلې خوا د سی این بی سی تلویزیون د یوه رپورټ له مخې ایران د همدان په ولایت کې د لیتیمو د نجیبه فلز د یوې غټې قدرتي زیرمې د کشفولو خبر ورکړی. د چهارشنبه په ورځ د سوریې په ختیځ ښار دیر الزور کې د یوې چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. د ای پی خبری اژانس خبر ورکړ چاودنه په دغه سیمه کې د ایران په طرفدارو ملیشو د یوې بی پیلوټه ډرون الوتکې د برید په نتیجه کې وشوه. اته کسان ټپیان شوي دي. د بلې خوا د سوریې د حلب هوایي ډګر د اسرایلو په هوایي حمله کې له فعالیت نه لوېدلی. روسي ځواکونو د یوکرین په څو ښارونو د توغندو بریدونه وکړل. توقع ده چې جمهور رئیس جو بایدن به نن د پنځشنبه په ورځ رسمان کانګرس ته خپله بودیجه وړاندې کړي. او د ای بی سی نیوز تلویزیونی شبکې د رپورټ سره سم د امریکا د سنا په مجلس کې د جمهوري غوښتونکو د اقلیتي ګوند مشر میچ میکانل بیګا شپه د واشنگټن ډی سي په یو هوټل کې د رالوېدو وروسته په روغتون کې بستر شوی دی. د خبرونو پای
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو در کور راسی سپین خبرې په خبرونه کې د سیمه او نړۍ خبرونه اوریدل. اوس هم په هغه موضوع چې مخکې تاسو سره شریک شو چې یونما ویلي په خځو باندې د طالبانو زپون کې بندیزونه به نقدي او مشري مرستې د افغانستان لپاره کم کی. دا به د افغانستان په اقتصاد څه تاثیر لري؟ آیا طالبان به د افغان خځو پر وړاندې خپل لیدلوری په دغه فشارونو بدل کی او کنه؟ ور سره نورې ډېرې خبرې هم په اړوند موضوع کې شته چې د ملوانو سره مطرح کو او تاسو به ځوابونه واوري. دواړه قدرمن ملوانه په لاین کې دي. خدای دې وکړي چې زما را غواوري عدل صاحب کا ساس اجازه ځان به متایقنه کوم چې ملمانه مونږ سره په لاین کې دي. ساس به اجازه قدرمن ملمانه چې په خبرونه کې به پښتنې ځوابې د کابل پانتون استاد فریدون آصفی صاحب او همدارنګ په پخوانی ولسی جرګه کې د داخلي امنیت د کمیسیون غړی واشما صافی را سره دي. واشما جان ستړي مشه خبرونه ته خاله بعد امر خبر ما جان الله تر وسه پوره په لاین کې نه ده. آصفی صاحب تاسو ته خره خلاص یو.
بله آصفی صاحب به برنامه خوش آمدین.
آصفی صاحب غاوري
بله سلام خوبتین بخیر.
تشکر شنیدیم صدرتونه. تشکر.
بله ساس راکمنګ اورو مهرباني عدل صاحب.
خب جناب آصفی صاحب از ملل متحد هشدار میداد که هرگاه طالبان با پالیسی منع زنان و دختران به تحصیل و کار ادامه بده، جامعه بین المللی در مجموع تنقیص کمک ها بر افغانستان تحت غور قرار خواهد داد و این مسئله است که بر افغانستان و بر آینده افغانستان و همچنان بر اقتصاد افغانستان یک اهمیت فوق العاده داره. به نظر شما نخستی که هرگاه چنین کار صورت بگیره و طالبا از این پالیسی خود صرف نظر نکنن، به نظر شما این کار جامعه بین المللی کار خوبی خواهد بود که در شرایط فعلی افغانستان که در بیشتر از 28 میلیون افراد در افغانستان در فقر به سر میبرن، آیا این کار معقول خواهد بود؟
بله، دفترم نخست سلام تقدیم میکنم خدمت شما و میزمان عزیز ما عزیزان که مثلا در برنامه کنم دفتر نیستن و شنوندگان عزیز رادیو صدای آشنا. و دفترم بعدی میخوایم اول در قسمت نقش کمک ها در اقتصاد افغانستان صحبت کنم.
بله،
اولی که در سالهای متمادی خدمت آگاهی داریم همه ما شما، افغانستان یک کشوری هست که همیشه متکی به کمک‌های خارجی بوده. قسمی که در سال از سال 2001 الی 2020 حکومت قبلی هم بیشترین تمویل بودجه آبی و بودجه انکشافی از طریق کمک‌های خارجی بوده و همچنان اینکه تاثیرات مستقیم بالای اقتصاد افغانستان داشته و بعد از روی کار آمدن حکومت جدید اینا هم اقتصاد افغانستان و بستگی خیلی زیادی در برای حکومت های خارجی داشتن. کسی که برساس امرو گزارش یوناما که در سال 2022 در حدود 5 میلیارد دلار حکومت های بوده که بر افغانستان صورت گرفته، در از این مقدار تقریبا 2 میلیارد دلار حکومت نقدی و متبقی 3 میلیارد از این حکومت های بشری و کمک هایی که در بخش مختلف صورت گرفته انجام شده. این تأثیر خیلی زیادی را بالای اقتصاد افغانستان داشته. اگر این چنین کمک ها وجود نمی داشت افغانستان در بحران خیلی سیدیتر می رفت. این دانست که از اندازه امون سلح و بحران را بگیره و در قسمت کامش بحران دانست کمک اساسی را داشته باشه. و اگر یوناما یا کشور کمک کننده بخواهند در سال جاری این کمک کاهش بدن، فکر کنم تاثیر خیلی بدی را بالای اقتصاد افغانستان و داشته و همچنان این بحران بیشتر خواهد داشت.
دیر مننه آصفی صاحب، او حتما بعد دی باید دی بحران باید با بیا عملس پریکی. مننه تاسو نه وخت ما جان تاسو ته ستړي مشویم، په خیر راغلی غاک می اوري کورم ودان. خوشحالم چې ډیر مودې پسم په خبرونه کې غږ اورم. د سړمیش پترس کې به د پښتنه مخبرګه کم واج مچانې یو نه ما وایي چې کچېره طالبان دغه کومه پالیسی چې د افغان خزه په وړاندې نیولې ده یا کوم محدودیتونه چې تر دې د موازه شوې دي، کدا دې کې تغییر رانشي د خزو په وړاندې د طالبانو په پالیسي کې، نو دا به هغه اقتصادي مرسته کم کی کوم چې اوس د افغانستان د ول سره کیږي. او ور سره زنو طالب چارواکو باندې بندیزونه هم ول وضع شو، د نړۍ خبرګونونه د طالبانو د محدودیتونو په اړه ډیر زیات دي. په ټولو کې ساسه نظر غواړم چې تاسو د دغه بندیزونو همدارنګه د یونما دغه نظر په اړه څه ویل غواړئ. آیا دغه فشارونه د افغان خزه په وړاندې د طالبانو لیکلوری بدلولی شي؟
مننه تاسو نو تاسو د برنامه نه چې ما تم بلنه راکړله د برنامه ټول غډون کوونکو ته زخ راغلاس وایم. دا واضح خبره ده چې همیشه کله حکومتونه د دې بحران سره مخامخ شي او دغه حکومتونه منځ ته راشي بیا توان عام خلک ورکوي او عام ولس ته توان رسیږي، چې اوس هم زمونږ هم دغه وضعیت کې هم دغه حالت دی. دا واضح خبره ده چې تر اوسه پورې خود طالبانو په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی او نه راولي، همیشه دوی وای چې موږ زمينه مساعده وو زمونږ زمينه مساعد نه ده موږ مکتبونه نه دی بند کړی موږ د خزه په وړاندې کم تاوتریخواله نه لرو موږ ته د کار زمينه برابرو کوشش کوو خو موږ کوشش په دې ده چې موږ زمينه برابر کړو آیا دا زمينه به څوک برابر کړي چې دا دوه کالم داره په پوره کېدو دي چې د دې دوه کاله پوره شو دوه کاله د نیم کشر نه چې موږ یو خزه نیمه ټولنه تشکیلوي بلکې اوس زموږ د نیمې ټولنې نم تعداد ډېر دی په دې خاطر چې ځوانانو موږ په جنگ کې د لاسه ورکړل مایوب او معلول او اکثرا شهیدان شولو نو زموږ د ښځو کچه لاړه ده نسبت پر سړیو باندې نو او دا ټولې په کورونو کې ناستې دي او داسې خویندې دي چې دوی د کور ډوډۍ برابرونکي دي او دوی د کور دپاره د ډوډۍ برابروي او دوی باندې ټولې لارې تړلې دي نو دا زمينه به څو برابر کیږي او چیرته دا کومکونه بند شي نو بیا به تاوان څوک باسي دا تاوان به چاته رسیږي دا واضح خبره ده او جواته ده چې دا به عام ولس ته رسیږي اوس هم ښځې او ماشومان په سرکونه سي ډوډۍ ټوله یو د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره اغالکان هم د مکتب او د تعلیم او د دغه نه پاتې دي موږ یو ښځې پاتې دي خو زموږ مخری او نوی
ځوانان او مخمان هم د تعلیم بل د ټولو خبرو سره د ټولو سختۍ سره چنن سبا افغان خزه ور سره مخ دي که یو لاند جواب را ته راکې د طالبانو لیدلورې بدلول شي د افغان خزه په وړاندې د ټول فشارونه د نړۍ کسترګو ته ودرې یو ګوري چې د اول فرمان نشي د خزه باندې محدودیت وځه شوې دیدم شپږم ټولګي نه پورته د خزه یا د جنونو نه تا کارت او مکتبونو ته تر دې نه نه پورې چې نړۍ په یو خپل د خپل افغان ولس مین د پلرونه خزه دا تقاضا لري اما تر اوسه پورې طالبانو مثبت جواب نه دی ویلي نو دا فشارونه به د دوی لیدلوري بدل کی
نو خو که د دې ترمنځ چې دا خپل منځي مخالفتونه من سره غلي دی او دوی په دوه ډلو تقسیم شوی دی یو ډله غواړي چې دغه دروازې خلاصې شي بل ډله نه غواړي که د دوی ترمنځ دغه اختلافات په دې باندې منجر شي چې دا دروازې د مکاتب او د درس او د تعلیم او د کارکولو د خزه په مخ د خزه په مخ لاشي خو دا یو ارزو ده یو هیله ده اما کوون شي نو زه فکر کوم چې تر اوسه ونه شو د په مغه خپل برنامه باندې روان دي په خپل نظر روان دي او د همیشه د ته منتظر دي چې ملل متحد دوی پریکړه ته منتظر دي دوی د ملل متحد د پریکړه ته منتظر نه دي یعنی دوی د دنیاوالو پریکړه ته منتظر نه دي ملل متحد د ټول دنیا یو مشترک کور او یو مشترک ځای دی مګر دا غینه دوی هغه منتظر دي ته چې طالب څه پریکړه کوي زه نه پوهیږم چې دا د حکومتونو په تشکیل او د دولتونو منځره وړل دې کې ملل متحد او بالخصوص هغه هیوادونه چې دوی وضعیت ملل متحد لري آیا د داسې یو هیواد چې په دغسې یو وضعیت کې قرار لري څه مکلفیت او مسؤلیت لري
ډېره مننه بیرته تاسو ته نورو پوښتنو ته راګرځو
بله جناب آصف صاحب که استاد پانتون خصوصی در افغانستان هستن اینا از اینا باز میپرسیم که جناب آصف صاحب در شرایط فعلی که گفته میشه بیش از 28 میلیون از افراد در افغانستان در حدود فقر زندگی میکنن آیا این کمک های فعلی که از طریق ملل متحد فعلا جریان داره و گفته میشه که تقریبا هر هفته یا کم و بیش در حدود بیشتر از 10 میلیون دلار در افغانستان به لیلام گذاشته میشه و بازو استفاده میشه این کمک ها موثریتش در حال حاضر این کمک هایی که فعلی در افغانستان جریان داره تا کدام اندازه است آیا این کمک ها به افراد آسیب پذیر و کسایی که شدیداً از وضعیت رنج میبرند کدام منفعت داره و آیا ملل متحد در رسانیدن کمک ها به نظر شما به قدر کافی استعداد داره در شرایط فعلی یا خیر
بله دقیقا کمک هایی که جریان داره و صورت گرفته است در مثال دوادار و بیسیت به این طرف تحصیلات را داشته چی به شکل مستقیم چی به شکل خیر مستقیم مثلا همین کمک هایی که هفتوار وارد افغانستان میشه این دانست در قسمت دوبات ارزش پول دول اساسی را داشته باشند. ببینید ما نظر تا دو سال یا بدون دو سال یا بیشتر از دو سال هیچ تغییری یعنی در قسمت ارزش واحد پولی وجود نامند. این دوبات ارزش پول یعنی ناشی از کمک های خارجی بوده. اگر پول اثار خارجی وارد بازار نمیشد هیچ وقت ارزش پول ثابت نگهداری نمیشد و این میتونه باعث بلندرفتن قیمت ها شود که این تأثیر در بالای تمام اقشار جامعه تمام بخش های جامعه داشته. و در قسمت توزیع کمک ها ملل متحد تا اندازی بیشتر محسوس تمام شده و شاید در هیچ برنامه این بدون کمی و کاسی نیست، اما اینکه کمک ها اکثرا در تمام نقاط افغانستان صورت گرفته، در قریه ها، در شهرها، در مراکز شهرها، در تمام بخش ها صورت گرفته. اما مشکل اساسی که در قسمت از این کمک ها بوده بیشتر ما کمک های داشتیم که کمک های بشری و کوتاه‌مدت بوده، اینا به شکل مواد و به شکل پول نفت و اینا صورت گرفته. اگر یک مقدار از این کمک ها در بخش های زیربنایی در قسمت شروع پروژه هایی که مثلا نیمه‌کاره مانده این بخش ها هم صورت میگیره، هم میتونست براش به اقتصادی مؤثر تمام شود، هم در قسمت کمک به خانواده و افراد کشور هم مؤثر تمام شود.
دیره مننه آسیبی سب و جمعه چانه ده نره غختنه لاهم پرزه پاتی دی او دننه پا افغانستان که مولس چکم غختنه لری ده خزو لریونونه پر لپسه ده ده غختنه طالبان هم پا امده خبر پویی دی سر پای خلاصی چه پا دی دو کلونه که تقریبا دوی ده کم و خبرگونون سره ده هر محدودیت پا مقابل که دوی مخشیوی دی، اما لا هم په خپل دریز ولاړ دي او دا محدودیتونه ورځ په ورځ په بلې باندې صادریږي او تطبیقیږي. څه فکر کوئ چې افغان خزه به تر څو پورې دا محدودیتونه ومني یا به ورته یوه عادي خبره شي چې زه طالبان د خپل دریز نه ناوړي دا همدې لیدلورې او تګلارې ده، یا دا چې اوس چې دا لاریونونه کیږي د نړۍ په هر ګوټ کې چې افغان خزه فعالیت کوي د خپل حق او عدالت لپاره غږ اوچته، دا به همداسې دوام پیدا کړي یا کوم تغییر ته به دوی بالاخره منتظر پاتې شي او دوی با یعنی تر یا دا خود د جملې نه یو خپل تاسو ماسته شي دغه حالت هسته د قبول وړ نه دی. پولیسي جرګه کوي د خلکو سره تماس او د کورنۍ سره چې هغه څه غوښتل، نو دا حالت به تر کومه تحمل کی یا به د طالبانو د وضعیت سره تعامل کی؟ تاسو وایئ؟
نه، ما تاسو بهتره معلومه ده چې د افغانستان خزي تاریخ جوړونکو خزي دي، مګر نن په ډیر بیرحمانه شکل باندې زمنګ خويندې مندې لورګانی شکنجه کیږي، د دوی سره تاوتریخوالی سره مخامخ کیږي، د علم او د کوه دروازې په دوی تړل کیږي. یعنی دا هغه څه دي چې د سترګو لیدلې حال دی. مګر بیا موږ افغان میرمنې او افغانې ښځې د دینم نه امید نه په دې خاطر چې هغه چا چې تعلیم کړی دی، چا چې تحصیل کړی دی، اچھا سره چې سیاسي او اجتماعي فکر موجود دی، نو موږ پام دی هله او پام دی امید یو چې اخر اول به طالب دې ترازی شي چې دا حق چې زمونږه حق او شرعي او اسلامي غوښتنې دي، دې زمونږ غوښتنه ته به دوی لبې کوي. وای نو په دې خاطر باندې هغه شاعر یو شعر وای چې غوټي په سوهي پلاس بدر شي، چا وایل چې په دریاب کې گوهر نشته. نو دا د غوټو وحل دي، دا موږ سره غوټي وحو ترڅو چې زمنګ دغه گوهر په لاس کې راشي. او بیا په فارسي کې شعر وای ما شیشه این باغ ز شکست نداریم، شیشه گر چند شکنت کې ستر شود. نو زه درته وایم چې زه په دې هیله یم چې بدون د شکه زمنګ حق مبارزه، زمنګ حق غوښتنه حتما موږ په لاس راوړو. خیر که موږ څه مسافری قبلو، کمن به وطن کیګو، کمن به کور کیګو، کمن وږی کیګو، کمن تیګی کیګو، مګم دا زمون حق دی، دا الهی حق دی، او دا الهی حق زمون نه بند نشي عقل سره. نو مونږ هم دی امید یو چې مونږ د خپل حق لاس راوړو، په هیڅ وجه باندې ناممکنه ده چې موږ خپل حقوق ته ونرسیږو. خو خندونه به مخکې لرو او مبارزه به قوي کیږي، او خدای دې وکړي چې زمونږ ټول افغان میرمنې سره یو ځای شي، یو ملي یووالی موږ سره شي، او یو قانع کننده جواب موږ وسنی چارواکو د افغانستان ته ولرو، زمونږ سره کښېني، زمونږ غوښتنې واوري، او زمونږ هغه حقونه چې من په خپله پیږو چې دا هم شرعي حق دی، هم اسلامي حق دی، هم افغاني حق دی، باید ما ته راکړل شي. داسې نه چې د پاکستان د یو سیاستوال په نظر باندې دوی واوسیږي چې وایي چې دا مکتبونه بل ډول او دا جنکۍ کار ته نه پرېښودل، او دا د افغانانو یو فرهنګ او یو کلتور دی چې بدبختانه دا د افغانانو فرهنګ او کلتور نه دی. د افغانانو فرهنګ او کلتور بالخصوص د ښځو پوها او علمیت باندې تاکید دی، او ځان رسونه ده، د نړۍ سره ځان برابرونه ده.
ډېره مننه وکړم.
خب جناب آصفی صاحب، در شرایط فعلی طالبا ادعا دارن که در حدود 100 میلیارد دلار عایدات داخلی داشتن از افغانستان، داخل افغانستان. آیا منابع داخلی در آینده، در آینده نزدیک بر سال 2023 و یا 1402 یا بر سالهای آینده، منابع داخلی تا کدام اندازه میتونه که جریان اقتصاد افغانستان به این حالت فعلی نگاه کنه؟ آیا طالبا به این قادر هستند تا ضروریات مردم، خصوصا کسایی که با فقر و تنگدستی مواجه هستند، با اونا هم کمک های میرسانند، یا تانستن که تا اندازه از در بهبودی اقتصاد تا کدام اندازه اونا دست به کار شدن؟
بله، در قسمت عواید داخلی اگر بگوید، نسید که بیشتر یک قسمت از عواید از طریق گمرکات، از طریق جمع‌آوری مالیات واقعا افزایش پیدا کرده، و در قسمت پولای سایر خدمات مثال پول برق، اینا از سالهای متمادی مردم از پول برق، از اینا اگر قرضدار بودن، از مالیاتی که سالهای گذشته تصفیه نکرده بودن، یعنی مالیات پرداخت کردن، پولای برق پرداخت کردن، و در قسمت عواید گمرکی یک اندازه افزایش به وجود آمد، چرا که یک اندازه فساد به اونجا کمتر شد، اینا جمع‌آوری عواید بسیار به شکل دقیق و خوبتر صورت میگیره، و دیگه اینکه از طریق معادن یک مقدار عوایدی که بدست میاد، اینا تانست که عواید داخلی را افزایش بدن. اما بیشتر اگر برنامه های انکشافی، برنامه های مختلف نباشه یا برنامه های روی دست نداشته باشن، در این صورت نه تنها که عواید در سالهای آینده زیاد نمیشه، بلکه شاید باعث کاهش عواید کم شود. یک مقدار از تعداد برنامه های انکشافی را حکومت فعلی هم روی دست گرفته که اگر این بتانه در قسمت استخدام افراد در بخش های مختلف اینا اگر موثر تمام شود، میتونه سطح استخدام رو بلند ببره. قسمی که سازمان جهانی کار و نگهداری کشان ارائه کردن که یعنی ربع چهارم سال 2022 نظر به ربع دوم سال 2023 سطح استخدام زنها تقریبا 25% کاهش پیدا کرده و از مردها 7% کاهش پیدا کرده، و همچنان فقر افزایش پیدا کرده. اینا تا اندازه اگر کمک های خارجی وجود نداشته باشه، در زندگی مردم مقدر تغییرات نخواهد آمد.
خب تشکر از صحبتان. حالا که ما سر البته 11 بجه روز واشنگتن است، توجه شما را به این لحظه به خبرها جلب میکنیم، و بعد از خبرها باز هم به برنامه روک و راست ادامه میدیم.
با عرض سلام، احد عزیزاده هستم با اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. مقام های امنیتی طالبان میگویند که در نتیجه یک انفجار در داخل ساختمان مقام ولایت بلخ، 3 نفر به شمول داوود مزمل والی طالبان برای آن ولایت کشته شدند. آصف وزیری سخنگوی قماندانی امنیه طالبان برای بلخ با صدای امریکا گفت که این انفجار حوالی ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 9 مارچ در داخل ساختمان مقام این ولایت بلخو پیوسته است. گفته وی در این انفجار دو غیر نظامی دیگر نیز جان باختند. وی درباره نوعیت این انفجار چیزی نگفت، اما برخی منابع محلی میگویند که این انفجار ناشی از حمله انتحاری بوده است. از سوی دیگر شهر کابل امروز نیز شاهد یک انفجار بود. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل در صحبت با برخی از رسانه ها تایید کرده که این انفجار امروز در نزدیکی چهارراهی قنبر در ناحیه پنجم شهر کابل رخ داده است. به گفته زدران انفجار ناشی از ماینی بود که در یک موتر لاری جابجا شده بود و در نتیجه آن به کسی آسیب نرسیده است. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان، سیگار، در گزارش تازه خود به کنگرس گفته است که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 به ارزش 7.2 میلیارد دلار تجهیزات نظامی در آن کشور باقی مانده است. بر اساس این گزارش که در ماه فوریه امسال تهیه شده، در این تجهیزات تیاره‌ها، ماشیندارها، وسایل نظامی، مهمات، عینک‌های عملیات شبانه و وسایل بایومتریک شاملند. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان با جمع‌آوری 800 امضای زنان معترض از سراسر این کشور از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و به پشتیبانی خود از زنان معترض افغانستان ادامه بدهند. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان در نامه 8 درخواست را به جامعه جهانی مطرح کرده و گفته است که زنان افغان هیچ توقعی از طالبان ندارند و باید کشورهای جهان به شمول سازمان ملل متحد آنان را در امر مبارزه علیه افراطیت تنها نگذارند. کارشناسان ملل متحد میگویند که طالبان در سال جدید 1402 خورشیدی فرمان منع آموزش دختران و زنان را لغو کرده و ثابت کنند که این ممنوعیت دائمی نیست. روزا اوتنبایوا نماینده منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان دیروز 8 مارچ از احتمال کاهش کمک‌های بشری و نقدی به دلیل منع زنان و دختران از کار و آموزش هشدار داد. این مقام ملل متحد گفت که سرکوبی زنان توسط حکومت طالبان احتمالاً سبب کاهش کمک‌ها و بودجه انکشافی در افغانستان خواهد شد. وی به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت اگر به زنان اجازه کار داده نشود، کمک‌های مالی برای افغانستان احتمالاً کاهش خواهد یافت. اگر مقدار کمک‌ها کاهش یابد، پس مقدار بسته‌های نقدی دلار آمریکایی که برای حمایت از این کمک‌ها به آن نیاز است نیز کاهش خواهد یافت. ملل متحد گفته است که برای رسانیدن کمک به افغانستان در سال 2023 میلادی به 4.6 میلیارد دلار نیاز دارد، کشوری که 2/3 جمعیت آن حدود 28 میلیون نفر برای زنده ماندن به آن کمک ها نیاز دارند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. فریدم هاوس یا خانه آزادی در گزارش سالانه خود در مورد آزادی ها در سراسر جهان که امروز 9 مارچ منتشر شد گفته تعداد کشورهایی که امتیاز صفر را در آزادی بیان کسب کردند در سال گذشته از 14 به 33 کشور افزایش یافته و در سال 2022 آزادی رسانه ها در حد اقل 157 کشور تحت فشار قرار داشته است. در این گزارش جدیدترین شکست آزادی و دموکراسی در نتیجه جنگ، کودتا و حمله بر نهادهای دموکراتیک توسط مقامات غیر لیبرال بوده است. اداره آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو از مسمومیت دانش آموزان دختر در ایران ابراز نگرانی عمیق کرده است. یونسکو به تاریخ 4 شنبه 8 مارچ در توییت با اشاره به مسموم شدن صدها دانش آموز در ایران خواهان تحقیق و اقدام فوری برای حفاظت از تمامی دانش آموزان در آن کشور شده است. نیروهای اوکراینی میگویند که ادعای روسیه در مورد تصرف شهر بخمود نادرست است. لوی درسیز اردوی اوکراین در پیام روزانهش و روز چهارشنبه گفت که نیروهای کشورش در جریان 24 ساعت بیش از 100 حمله روسیه را عقب زدند. و خبر اخیر، معترضان اسرائیلی امروز پنجشنبه با تشدید مبارزه علیه طرح دولت برای بازنگری سیستم قضایی در سراسر این کشور اعتراض تحت نام روز مقاومت آغاز کردند. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
طالبانو در افغانستان لندن ند امریکا غد را دوی خبرونه در ولیدی. خو امریکا غد پا پورش منطقه اخبار افغان آوریدون کتا پا پختو او داریجه با در کره، باوری او هرارخیز و خبرونو پا خبرولو در افغانستان لبهره پا 902.1 کیلوهرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری ارکو راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه په لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ. درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو نه در کوراسیا سپین خبری د خبرونه اوریدونکو یاست. مننه چې تر دې شی به موصله وکړه. د سیمه نړۍ خبرونه اوریدل او تر دې شی به موږ سره ملتیا کوي خپل خبرونه اوري. کورم ودان قدر مون اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې همدا شی به خبرونه ته زنګ ووهئ. خو یو کوچنی هیله ده، هغه دا چې د خبرونه د موضوع اړوند خپل پښتنه مطرح کړئ. ساس پښتنه به د خبرونه په لړ کې قدر مون ملمانه زواب کی هیله د خپل خبرونه ته زنګ ووهي. خا او د واشم جان په پښتنه مطرح کو. واشم جان په ملګرو ملتونو کې، البته د متحده عربی اماراتو استازه د طالبانو په دغه پالیسي باندې چې د وسې د افغان خزو په وړاندې غوړه کړې ده، انتقاد کړي او ویلي دي چې دغه پالیسي د مرستو رسونکو مؤسساتو یا کوم مرسته چې رسول کیږي د دې خان او زنګ ګرځي او طالبان تیرستون کې پالیسي لري د مرسته کوونکو هیوادونو په وړاندې. د افغانستان د اړخه خوم نظر ورکړي چې افغان خزه به تر کوم وخت پورې دغه حالت وزغمي، تعامل به ورسره وکړي او کومه مبارزه ته به دوام ورکړي. اوس غواړم د نړۍ د هیوادونو په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو چې شدیدن د افغان خزه په وړاندې د طالبانو په دې پالیسۍ باندې چې دوی پر مخ وړي انتقادونه کوي. یو بیلګه هم دا په ملګرو ملتونو کې د عربي متحده اماراتو د استاد خبره ده چې مخکې یعنی بل خبره هم کړې ده چې دوی د افغان خزو په سر د قدرت د بقا لپاره چنی وهي. نو نړۍ خصوصا اسلامي هیوادونه او هغه خزه چې د اسلامي هیوادونو په راس کې په مشرتابه کې کار کوي، هغه ته به دغه حالت د یو مکلفیت لمخې، د مسولیت لمخې چې ټول د اسلامي هیوادونو د سازمان همکار غړي دي او یو مسولیت هم لري د سه هیواد په وړاندې چلته، خزه پکې د ځپلو او د محرومیت سره مخ دي، څومره به هغه ته د تحمل وړي؟
تاسو به بهتره معلومه ده چې اسلامي نړۍ هم په خوځښ راغلی ده چې عربستان سعودي چې اسلام مقدس دین دغه ځنه نشات کړی دی او زمونږ پیغمبر سر پیغمبر پیشوا د اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خپله د عربستان اوسیدونکی و د الله کور چې زمونږ کعبه ده د مسلمانانو هغه په عربستان سعودي کې ده او هغه په دو انتقاد کوي وایي چې بعد د خزو حقونه ورکې او دوی دې تجمن شي چې د خزو حقونو ته باید احترام قائل شي، او هغه څه چې دوی کوي هغه د اسلامي نړۍ لپاره هم قابل قبول نه دي. موږ اسلامي هیوادونه لرو په دنیا کې، یو اسلامي هیواد په دې کچا باندې چې طالبان یو نه زپ منګرا چې تکړه دا فکر نکوم کبه بل اسلامي هیواد کې خزه د دغه ستونزو سره مخ نه دا اوس چې موږ مخې نو دا واضح خبره ده چې نړیوال دې ته توجه ونه کوي ځکه طالبان سره نړیوالو تعهد کړی دی، بالخصوص امریکې ورسره پریکړه کړې ده او په دوحه کې د دوی ترمنځ یو هوډلیک راکړی شوی دی او همدغسې نړیوال او اسلامي هیوادونه چې د ملل متحد وضعیت لري دوی باید د افغانستان د خلکو نه د میرمنو بلکې د ټول ولس ملاتړ وکړي، د افغانستان د خلکو او د دې وضعیت چې اوس افغانان پکې د دې اور په لمبو کې سوځي باید دا اور لمبې زموږ نه ګولې کړي. او هغه د دوی په دغه کېدلی شي چې ملل متحد یو قاطع اقدام وکړي. ما مخکې د ویل چې ملل متحد باید خپل پریکړه وکړي او د دوی د پریکړې په اساس باندې باید طالبان اوسنی د زمنګ د افغانستان حکومت باید دوی خپل تګلارې ورته جوړ کړي.
بل
څه نه چې ملل متحد هم دې ته منتظر دی چې طالب
څه پریکړه کوي او هغه به د طالب پریکړه منتظر. بله، اب دا ساس د خبرې په تایید تر اوسه پورې د دماش ساتمه په ویار چې کوم لار یونو نشي ودی دوی نور د ویل دي چې موږ د طالبانو نه څه نه غواړو، موږ د نړۍ نه د عملی اقدام غوښتنه کوو. مننه تاسو نه نور پښتنه تم تاسو زحمت درکو.
بله جناب استاد آصفی، ملل متحد قرار است برای کمک ها بر افغانستان 4.6 میلیارد دلار طالب کمک شود. به نظر شما در شرایط فعلی و با در نظر داشت هشدار ملل متحد، آیا کشورها بر سالهای آینده هم حاضر خواهد بودند که این مقدار پولی که 4.6 میلیارد دلار بر افغانستان دوباره اختصاص بدن؟ و آیا تمام کشورهایی که با افغانستان البته خوشبینی دارن و یا علاقه دارن با مردم افغانستان کمک کنن، تمامشان از این درخواست ملل متحد حمایت خواهد کردن یا خیر؟
در
این
سن در خلاف کمک هایی که پیشنهاد شده 4.6 میلیارد دلار واسه این که بیشترم شما کان میدین که در حدود اساس هم گزارش یوناما در حدود 28 میلیون نفر میان به کمک دارن. 28 میلیون نفر یعنی اگر رقم بسیار درشتی است و سازمان ملل در فهمی از این که این 4.6 میلیارد دلاری که کمک هایی را درخواست کردن و به مردم افغانستان صورت بگیرد، در فهمی که اگر یک اندازه کمک هایی که در بخش های انکشافی و اینا هم صورت بگیرد خصوصا بهتر خواهد بود و کشورها هم در قسمت انتخاب خود یعنی ایده مردم افغانستان هم در نظر بگیرند، قسمی که اگر این کمک ها کاهش پیدا کنه و یا قطع کمک ها شود فقط بیشتر میشه، بالاخره ارزش پول هم کاهش پیدا میکنه و به بازارهای مالی و پولی و بانک ها هم صدمه میرسه، قسمی که بیشترین کمک ها اندازه تأثیراتی را بالای اقتصاد زنان هم داشته، چون برنامه های سازمان ملل اکثرا در بخش زنان هم بوده. این خود از این محدودیت به خاطر زنان تأثیر منفی را بر خود زنان نمی داشته باشه و همچنان در بخش تعلیم و تربیت، در بخش تحصیلات قسمی که آگاهی داریم در حدود 30 سنتون در حال بسته شدن هستن، اینا بیشتر مثلا قسمت جذب محصولین اینا مشکل دارن، اما توان مالیشه ندارن که اینا را بالاخره اما بودجه کافی که به خاطر پیش برد و امور ندارن مجبور هستن که این سنتونا را بسته کنن و در بخش صحت اگر کمک به وقتش نرسه هم در قسمت زنا هم در قسمت مریضا و اینا بسیار مشکل و شفاعت نوازی شدن و در این قسمت کشورها مثلا میتونن از طریق مذاکره همین موضوع را حل بسازن، نه اینکه از طریق قطع کمک ها. اگر طرف بحران بیشتر هست و از این شدت بحران هم بیشتر میشه.
بله، لیره ما نه آسیبی سب واشمه جان، زن چارون کی چیلون کی او مبصرین یا شنون کی داسې انتقادم کوي، البته د افغان خزو د اوسنی حالت په باس کې داسې وی نړۍ چې کوم اقدامات عملی کوي، مثلا په دوو لوړ پوړو چارواکو د طالبانو بندیزونه ولګول، دوی د تبصره کوي وی کې د شي د چارواکي اې علاقه ون لري چې د افغانستان بهر وزي خپل چوکي حفظ کوي، قدرت لاس کې په دې افغانستان کې پات شي او لا دغه محدودیتونو ته زور ورکی چې کومه تر اوسه پورې چې کومه کړن لار ده. آیا دغه تعزیرات چې دوی په سفرونو وځي کیږي یا دغه رقم عمل چې د نړۍ عملی اقدام امداده چې اکثرا افغانان غوښتون کیم دي، اما له بل طرف نه په دغه یو عمل باندې انتقادم کیږي، دا څه درد دوا کولی شي؟ او بل دا پوښتنه شاید تکراری څو ځلې به په دې خبرونو کې ذکر شي، اما د هر چا یا د هر شنون کې یا د مبصر عکس العمل یا تبصره یې پاکله فرق کوي. غواړم دا پوښتنه تاسو نه وکم چې بلاخره نړۍ به څه دریز ونیسي، چې څه دریز به ولري بلاخره چې د طالبانو سره یو تعامل ته ورسیږي، مثلا که چیرته طالبان په همدغه دریز ولاړي تر پایه پورې، تر څو به نړۍ ورته صبر وکړي او که اقدام کوي نو عملي اقدام به شي. بله واجما جانې، واجما جانې تاسو مهرباني، اوس اورم مهرباني.
دا ولي پوښتنه د باندې په اساس چې تاسو ویل چې بل خرابه څه کیږي چې دوی ځینې شنون کې انتقاد کوي چې دوی بدابندیز چې دوی په چارواکو لګیږي، نو بندیز چې په چارواکو لګیږي زما په نظر باندې دا ښه اقدام دی او نیک اقدام دی. دا که دوی ځي که نه ځي، دوی په داخلي او بین المللي اصولو کې دا د دوی دپاره کمراولو زیاده چې د یو حکومت په یو چارواکي باندې بندیز لګول کیږي د سفر، او هغه نشي کولی چې سفر وکړي. دا یو فشار دی او زه د دې ملاتړ کوم چې باید دغه فشارونه په دوی باندې وارد شي، د دوی په دې حکومت باندې زما له نظره ښه کار دی. او کدی وځي کدی ونه وځي، نو د دې هغه په ټولنه کې او بل خصوص په نړیواله ټولنه کې د دې دغه شتون او دغه موجودیت د دغه واه.
بله، د افغان مېرمنو په د څورز لاریونونو کې سر په سر چې د امریکا غاټ سره هم خبرې وکړي چې موږ نه پښتنه وکړي چې تاسو د لاریونونو په ترڅ کې د طالبانو نه څه غوښتل، د خپل حقونو د ترلاسه کولو او عدالت د تامین لپاره څه غوښتل. دوی وایي چې دا ځل زمونږ غاټ په نړۍ دی، د نړیوالو نه د عملی اقدام غوښتنه کوي. نو زما پوښتنه هم دا ده کلن جواب کوي چې مثلا عملی اقدام به څه چې دوی د جدي عملی اقدام غوښتنه کوي.
دا زم د دې خويندو نام لا تړوم چې واقعا دا خبره او د دې معزلي حل هغه چلی او لار د نړیوالو سره ده، بل خصوص داغه په قدرت او هیوادونو سره چې هغه عام په ملل متحد کې او عام په اتحادیې د اروپا په پارلمانونو او په دیو کې او دا ټول او عام په امنیتي دغه کې بین المللي کانفرنسونو کې عام په سیاسي کانفرنسو کې د ټول کې نړیوال شتون لري او نړیوال پکې وضعیت لري. ځکه د طالبانو راتګ یو ناګهانی پیښه خو نه و کنه، چې یو ناګهانی پیښه وه او دوی راغله او دوی افغانستان ته راغله. دا د یو تعهد او د نړیوالو سره په مشترک تصمیم نیول سره دوی افغانستان ته راغله. دوی نه باور نه دی راغلي چې خپل کور راوتل دی او دومره په دغه عظمت جمهوریت چپک او دوی راننه وتل او دا حکومت یې ونیو. دا نه ده، دا د نړیوالو د ملاتړ په اساس راغلي دي او اوس باید د نړیوالو د ملاتړ په اساس باندې د دې شکنجونه او زمنګ نارینه د دې شکنجونه او زمنګ ټول افغانان د دې شکنجونه او ته ماشومان د دې شکنجونه وژغورل شي. دې باندې دا سناریو باید بدل کی، نړیواله باید بدل کی.
بله ډیره مننه واجما جانب ته د خبرونه ورسی شي ویل تاسو برا ګرځو قدرمن اوریدونکو تاسو نه هیله کو چې سټډیو ته زنګ وای خپل پښتنه ماتره کوي د خبرونه ورسی شي بي دي کې دې شي چې تاسو پښتنه خبرونه کې جواب شي. کورم ودان مهربانی عادل سر.
بله استاد آصفی، در صورتی که وضعیت دوام پیدا کنه و هشدار ملل متحد در مورد کاهش کمک ها در اثر تغییر نکردن پالیسی حکومت طالبا به حال خود باقی بمانه، آیا سرنوشت پول هایی که به طور امانت گذاشته شده در بانک های بین المللی، آیا این انجماد این پول ها همچنان ادامه خواهد یافت؟ و از یک سو، و از سوی دیگه آیا برنامه های انکشافی افغانستان که در بودجه امسال نسبت به سالهای گذشته بسیار کمتر است، روی پلانه انکشافی افغانستان هم تاثیر منفی نخواهد گذاشت؟
دقیقاً در قسمت اگر کمک ها کاهش پیدا کنند یا قطع کمک ها شود، تاثیرات منفی را بالای اقتصاد افغانستان، بالای اقتصاد مردم، بالای اقتصاد خانواده ها خواهد داشت. یعنی سازمان ملل، جامعه جهانی، دارای مختلف میتونند از راه های گوناگون بگیم که مثلا میتونند با طالبان و با حکومت فعلی در تفاهم برسند، اینا دستر رسمی در خطر دارند و نماینده هایشان میتونند مذاکره کنند از راه های گوناگون. اما قطع کمک و کاهش کمک راهی حل به خاطر آوردن طالبان یا آوردن حکومت یا همون قبولی شرایط جامعه جهانی، این راه حلش فکر کنم نیست. قسمی که در دو سال گذشته دیدیم اینا بالاخره اینی خوشدارها تاثیر نداشته و پروژه انکشافی، یک تعداد پروژه انکشافی فعلا از طریق همون بودجه داخلی اینا در نظر گرفته شده و یک تعداد دیگه در نظر گرفته نشده. اینا میتونه تاثیر بدی روی اقتصاد داشته باشه. اگر این کمک ها قطع شود یا کمک ها کاهش پیدا کنه و در قسمت پولایی که انجماد شده در بانک سوئیس یا در ایالات متحده آمریکا، این پول ها و همچنان از صندوق کمک هایی که به افغانستان صورت میگرفت، این پولایی که پولای پروژه ها اکثرا پروژه نیمه‌کاره بانک جهانی و سایر سازمان ها اینا نیمه‌کاره رها شده، اگر این بخش کمک جدا از این مسائل اینا بسازن، به نظر من بیشتر خواهد بود. سرقت کمک خود باید ضرر بیشترش به مردم افغانستان میرسه، نه به حکومت. شاید مثلا حکومت از طریق منابع داخلی اما پول خود تهیه کرده بکنه، اما مردم افغانستان همین فعلا هم از طریق کمک های سازمان ملل کیل از خانما هستند که اینا در بخش آموزش حرفه‌های مختلف، در بخش آغاز تجارت، برنامه‌های خیلی زیادی هست، در قسمت تمویل تجارت های کوچک و متوسط، در بخش صنایع دستی، در بخش های مختلف اکثر خانما از این کمک ها بهره‌مند میشن. و بخش های دیگه که مثلا میدانم ما بیشتر هم یادآوری کردیم، در قسمت ارزش پول، در قسمت صحت، در قسمت تعلیم و تربیت، در بخش های مختلف اینا تاثیر، اگر این کمک ها کم شود یا قطع شود، تاثیر منفی خود خواهد داشت.
لیره مننه واکما جان. در وروستی پختن پتوگه ساس نظر غالم، بلاخره افغانستان په تیر شلو کلونو کې یو منتخب نظام لره، سره د دې چې نیمګړتیاوې به موجود وي، خو د تحول نه وروسته، د طالبانو د راتګ نه وروسته، د جمهوریت د سقوط نه وروسته، په زرګونو په لسګونو زره کادرونه د افغانستان نه ووتل، مبارزه او فعال خزه د افغانستان نه ووتلې، تحصیل یافته یا تحصیل کرده قشر د افغانستان نه ووته، د حکومت لوړ پوړي چارواکي د افغانستان نه ووتل، یعنی په لسګونو زره هغه مانوي شتمني د افغانستان نه چې هغه د افغانستان مغزو په فیصله هغه د افغانستان نه ووتل، خو دوی په جلاب وطنه کې ستاسو په شمول بیرته د افغانستان کې یو مستقل جغرافي په توګه ځانته یو حکومت غواړي، ولسم د یو حکومت غواړي، یو منتخب حکومت غواړي، د خلکو په خوخه حکومت غواړي چې هغه کې د ټولو ادباو حقوق پکې تامین اوسي. دغه هیله ته د رسیدو لپاره چې هر ورځ په دغه خبرونه کې د کډرونه خبرې کوي، ورنه اوریدل کیږي چې بیرته دوی د یو هیله لري څه کول پکار دي، خپل په افغانستان کې چې ملیونونه خلک اوسېږي پرونی یو مور خبرې کولې چې طالبان په اوله دوره کې زه د مکتب نه پات شم اما اوس مې لورګان راته ناشې دي جاړي زما هیله دا ده زه به مبارزه کوم د خپل اولاد لپاره نه وای وتلی شم نه دلته مکتبونه شته حیران یو ژړلې چې وای زه څه وکم نو ولس هم په داسې یو حالت کې دی څه کول په کار دي چې ولس دغه حالت نه وځي او دغه کادرونه خلک افغانان خپلو هیلو ته ورسیږي چې افغانستان یو ښه حکومت ولري. بله واژمه جانې
ته معلومه ده چې زه بیا هم هغه پخوانۍ خبره خپل تاکید کوم که نړیوال د افغانستان د عام ولس او د خلکو او د ښځو ملاتړ وکړي او د خلکو غوښتنو ته لبیک ووایي بالخصوص د هغه خلکو ته چې اوس په افغانستان کې خپله سوځي او هغه خلک چې د افغانستان نه د افغانستان د ملت په سرمایه باندې دوی تحصیلونه وکړلي تحصیلات یې وکړل او زمونږ کادرونه او زمونږ د عالي تحصیلاتو درلودونکي بچیان اوس روز مزدوري کوي په نورو هیوادو د جهان کې. نو زه وایم چې افغانان همیشه متحد دي په شرط د دې چې دوی ملا دغه نړیوال وتړي او نړیوال د دوی ترمنځ اتفاق نفاق رانولي او دوی اتفاق سره دعوت کوي.
نو واجما جان نړۍ خدغه شل کال په افغانستان کې د افغان خزم ملاتړ وکړ او د حکومت
وکړه په څنګه کې به موږ درلودل په څنګه کې موږ پاکستان درلود چې نه غوښتل په څنګه کې موږ ایران درلود چې نه غوښتل او زمیشې وبخړې کولې ما یعنی چې نو لو زمونږ د نشټونی مارانی قانونو جوړ کړو ترڅو در په در په تفریقه او په نمونه باندې وویشلو په پښتون او په تاجک او په ازبک او په هزاره باندې سره تقسیم کړو او 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 ایندوان چې د افغانستان یو برخه یو افغان هویت په جګ کې درلود افغانستان تذکيره په جګ کې و اته د سکانو چوتيانه پر او وسل شو ژوندۍ او ایندول علي ایندور ته ویل چې د افغانستان نه تبيت کړل د هر هغه څو چې ټول د بیرونی لاسونو چې زمنګا
او کلان جواب راکې چې وخت کم دی چې څه باید وشي لاند جواب
لاند ام دا دی چې افغانان باید سره متحد شي په افغانستان د خزنه باید د افغانستان نارینه ملاتړ وکړي او په خارج او په داخل کې خپل افغانستان افغانان متحد شي ټول ځان ته افغان وایي او د یو افغان د نوم نه لاندې باید دوی لاس په لاس شي او د خپل هیواد لپاره خپل یو کړن لارې جوړ کړي.
مننه.
ووم لیکل چې نړیوالو منګه همیشه تفرقه را پکې واچوله نفاق او اتفاق مونږه نو باید وښ خپل او خیر کو او بل خوشط تعلیم افته قشر باید خیر شي
کور ودان.
خب جناب آصفی صاحب من حیث آخرین کلام شما بهبود یا حل معضله شما به طور خلاص چی نوع یک تجویز دارین؟
در قسمت حکومت یا کاهش حکومت؟
بله یا در مجموع و حل مشکل جامعه بین المللی و مشکل کمک،
یعنی مسئولیت حکومت فعلی هم مراجعه به مردم هست، به تمام اشخاص، بالاخره خواستای مشروع مردم یا امنیازهای اساسی مردم این خواستا رو قبول کنه و جامعه جهانی هم میتونه از طریق گفتگو از راه های گوناگون بنابراین کمک رای حل نیست، میتونه از راه های مختلف دیگه نشست و بخش مختلف دیگه میتونه از این طریق مذاکره کنن و یک رای حل منطقی هم مردم افغانستان هم دولت فعلی و هم میتونه جامعه جهانی یک رای حل منطقی را پیدا کرده و این خواستای
له بعد امر غدا خبرونه پروسه شیوه کې د اسفي صاحب سره اړیکم قطع شو د دواړو درنو ملمنو واشما جان صافي او استاد اسفي ندزړو لکومې مننه کوم چې په دې مهم باس کې برخه واسته درنو اوریدونکو تاسو نه مننه چې تر دې شیوه ملتیا وکړه او درو کور اوس سپین خبرې خبرونه مو اوریده کوم ودا
تا برنامه آینده به خدا شما رو مسپارم
شپه ورځ نیکمرغه الله مرشه.